شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت بیان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شولی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړي چې دې کار یې په نړیواله کچه عکس العملونه پارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دنه کوي. اسماعیل بقایی د جمعې پر ورځ وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیزو اقداماتو باید ډډه وشي. بقایی زیاته کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سیندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دوه اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو انتقاد وکړ چې غواړي د دغو اوبو پر سر بندونه جوړ کړي او د اوبو عادي بهیر ګډوډ کړي. طالبانو د ایران دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ور روانو سیندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روشتی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ملکي معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. نوموړي له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د 3000 معتادانو درملنه شوې چې 95% یې روغ شوي دي، خو مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګڼ روغ شوي کسان د کاري فرصتونو او سالمو بوختیاو د نشتوالي له کبله بیرته په نشو اخته شوي دي. د سوری وسنی واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو محدودیتونه لګولې دي. فرانس پریس اشان ته لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته لدې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرځېدو وروسته د سوریا او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکیچ ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان یې د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنګټن له نږدې متحدانو ګڼل کېږي له هوا څخه هوا ته ویشتل کېدونکي 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. په وروستیو کې د آرام سمندر د لنجمنو سیمو په شاوخوا کې د چین زیاتېدونکي حضور د جاپان غوسه پارولې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې
په دواړو په خو ما مازور هم یم د پم په 14 کې دواړه په خیم له لاس اور کړی
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي د مؤسسه د مشر په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې هر میاشت په اوسط حساب شپېته کسان د ماینونو قرباني شوي چې له پاکستان او ایران څخه د کډوالو ورتګ به ممکن دا شمېره سږ کال پسې زیاته کړي. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له 2 ورځو راهیسې پولیس افغان کډوال نیسي او داسې راپورونه دي چې په زور یې افغانستان ته استوي. په کندهار کې د کبانو فارمونه زیات شوي.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله سږ کال یو څه فارمونه اضافه شوي. وجه دا ده چې تیر کال ښه بارانونه وسوه.
پروزګان کې له 2 ورځو راهیسې ورښتونو ته د دې ولایت خلک خوشاله دي، خو هیله یې دا ده چې د اوبو بندونه ورته جوړ شي.
غوښتنه له حکومت څخه ده لرو چې دغه جان ډم خښته کښېږ د ول فل نو باید د ژر تر ژره کار شروع کړي او کار یې بشپړ کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ماین پاکي ادارې دروان 2015 کال پترس کې د ماینونو او ناچاو د موادو د قربانیانو د شمیرو د زیاتېدو اټکل کړي. د دغو ادارو په وینا په 2014 کال کې په افغانستان کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهمات په چاودنو کې شپېته کسانو ته مرشوب لا وشته ده. د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي ادارې مشر وی په افغانستان کې د ماین پاکي د چارو تمویل 95% بند شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې چې لایې هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاو د مهمات شته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلورمه ده شاید د مرګ ژوبله شمېر لا زیات سي. په افغانستان کې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مون هر میاش تقریبا شپیته کسان تلفات په 2014 کې درلوده. چون ماین پاکی پروگرام اوس تقریبا 90% په ټاپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی سي راتلونکي کال کې هم دا ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بې ځای شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کېدی سي چې هغه دویم بیرته پر جای ته لاړ سي او تلفات شمېر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط یې سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو ما مزوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې هم له لاسه ورکړي. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسیدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یو سترګه، او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اسلام نه انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلوم دي ته ګوره تک دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دې ادارې د شمیرو لمخې یوازې د 2022 لدی کال له جنوري څخه د 2024 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 68% ماشومان وو. د محل په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري، او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډي سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمي وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
په همدې حال کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې تیره سېشنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 2014 کې 455 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه کمیټې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي، دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې د مشر شهاب الدین حکیمي په وینا سشت کال له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له ورتګ سره به احتمالا د ماینونو د قربانیانو شمېر زیات شي، البته که چېرته غم ورله مخه ونه خوړل شي. لیبی خبرتیا وروسته په واوري چې په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال د پاکستان پولیسونی ولیدي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د تلاشي او نیولو لړۍ روانه ده. د اسلام آباد په بي ول سیمه کې یو استوګن افغان ویل چې پولیسو پرون د دوی لسمی پولیسکونو کسان ونیول. په پلاسمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا وی شاوخوا اویا افغانان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته سل شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې د ډیرا افغان کډوالو په وینا لڅو ورځو رئیس دغه شهر په ځینو برخو کې د افغان کډوالو کور پر کور تلاشي او د نیولو لړۍ روانه ده. د دوی لړۍ یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل. پاکستانی پولیسو یوازې د جمعې پورز لبی 17 ساحه لزګونه افغان کډوال نیولې دي.
و امروز هم
نن لکه څنګه چې مش حلته وو او عملا مولیدل په بي 17 ساحه چې زموږ د استوګنی کورونه دي دوی چاپه واچوله او له 200 څخه تر 2500 پورې کسانې خپل موټر ته وخیشول او د پولیسو حوزې ته بوتلل.
دغه افغان کډوالو ویل چې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ لتیرې سیشن به پیل شوی او دا مهال تر 200 ډیر افغان کډوال د حاجی کمپ نوم په یو کمپ کې ساتل کیږي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ویل چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او د جمعې پورز هم په ای 17 او بی 17 ساحو کې د افغانانو د نیولو او کور پر کور تلاشي لړۍ روانه وه. هغه چې د بشري حقوقو یو فعال هم دی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو شمېر نیول سوي کډوال افغانستان ته ایستل سوي دي.
حتی خودم
گت هم زه په خپل قانوني ویزه لرم خو دا چې وخت کم دی ځکه می تر یو ساعت لږ وخت کیږي چې خپل ځای بدل کړم. زه بل ځای ته لاړم ترڅو د پولیسو د نیولو او د اخراج له خطر سره مخامخ نشم.
دغه افغان کډوالو ازادي رادیو ته ځینی ویډیوګانې او عکسونه هم لیږلې چې د اسلام آباد په بي 17 ساحه کې د افغان کډوالو د نیولو او کور پر کور تلاشي صحنې شي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان عالمی د جمعې پورز ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال شل افغان کډوال په حاجی کمپ کې توقیف دي چې د نیول سو له ډلې شاوخوا او یا افغانستان ته استل سی وی دی.
تقریبا
شاوخوا درې ورځې وړاندې دوی اویا کسان ونیول او ټول افغانستان ته وستل. دوی د ډي سي په دفتر کې ونیول چې هلته د ان او سي کارتون اخیستل لپاره ورغلی و.
د هغه په وینا افغانستان ته ډیری استل سی وی افغانان هغه کډوال و چې د یو ان ایچ سی آر او شارپ په دفترونو کې ثبت سی وو. خو د ویزو موده پای ته رسیدلې و یا هم د پای ته رسیدو په حال کې و. د پاکستان حکومت روسه پر رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل سوی وخت د جنوري پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. د دغه مهلت لمخې هغه افغان کډوال چې د ان او سی په نوم اسناد ونه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی د 2023 د کال د نومبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 نیټه وروسته ل ان او سی سند پرته هیڅ افغان په اسلام آباد کې ژوند نسی کولای. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وی ډیری هغه افغانان چې ویزه پای ته رسیدلی او د شارپ ټوکنونه لري نسی کولای چې د ان او سی سند ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې ځینو نیول سویو افغان کډوالو په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي چې کورنۍ په اسلام آباد کې پاتې دي او پولیسو ویلي چې خپل دوی به افغانستان ته اخراج کړي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندې کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې میشت شاوخوا 1.5 میلیونه بی اسناد افغانان به له دغه هیواده وباسي.
ازادي د کډکیچ نړیوال ډلې کارپوهان وایي چې ډېریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د شکولو لپاره له طالبانو سره له تعامله ډډه کړي چې دغه ځنډ د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کډکیچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځۍ د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوې په نوم په یو تحلیلي راپور کې ویلي ډیری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکیچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیات تحریر شام سره په تېرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډیری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره یې تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د لمنځه وړلو په برخه کې له دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حده رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محروم شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، تر کوم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل. طالبانو هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یو ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د کرکټ لډګر نن د کرکټ 3500 ورځنی لوبې دي. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د دوی ټیسټ لوبې نن درېمه ده. البته د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. پرون په دوهمه ورځ افغانستان په خپلې دویمې پاڼې کې د درې لوبغاړو تر سوسېدو وروسته 46 منډې جوړې کړې. افغان لوبډله لا هم له زیمبابوې څخه 46 منډې شاته ده. د نن ورځ لوبه لا نه ده شروع شوې او په دویمه پاڼه کې عبدالمالک ریاض حسن او حشمت الله شهیدی د افغانستان سوسیدلې لوبغاړي دي، خو رحمت شاه او رحمان اکبر نه سوسیدلې ولاړ دي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼه کې افغانستان 155 منډې کړې وي او زیمبابوې بیا 243 منډې وکړې، چې شپږ اتیا منډې د افغانستان تر لومړۍ پاڼې زیات شوې. د جنوبی افریقا او پاکستان ترمنځ هم نن د ټیسټ لوبې دوهمه ده. پرون جنوبی افریقا بیټنګ وکړه او د څلورو لوبغاړو په سوسیدو یې 346 منډې جوړې کړې. دا لوبه هم نن تر دې شېبې نه ده پیل شوې. یو بله ټیسټ لوبه د استرالیا او هند ترمنځ ده چې نن یې درېمه ده. هند په 150 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي او استرالیا تر اوسه 101 منډې کړې دي. 5 لوبغاړي یې سوسیدلې دي. د ډوډۍ وقفه دمګړۍ روانه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د سوریه تر یورزنی سفر روسته پرون نا وخت د سوریه د نیمه مشرتابه لپاره د اروپا د ملاتړ په خاطر روشان شرایط په ګوته کړل او ټینګار وکړ چې جرمني او اروپا ټولنه د سوریه لپاره د سولې او خپلواک راتلونکي لپاره ژمن دي. په دې سفر کې پرون لاغلی بیربوک سره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوبل بارو ملو. اغلی بیربوک زیاته کړه چې دوی دواړو دا سفر د اروپایي ټولنې په استازیتوب وکړ. نوموړی بیا وویل چې یوه نوې پیلامه هغه وخت ممکنه ده چې د سوریې نوی نظام په سیاسي بهیر کې ټولو سوریایانو ښځو او نارینهو ته د هر توکم یا مذهبي ډلې استازیو ته ځای ورکړي، حقوق یې تعمین کړي او امنیت یې ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې اوس سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده چې ټول قومي او مذهبي ډلې په ځانګړې توګه ښځې پکې ګډون ولري. بیربوک یادونه وکړه چې اروپا به د سوریې ملاتړ وکړي مګر د افراطي اسلامي نظریې مرستندوی به نه وي. بیربوک وروسته د جرمني د یو دولتي تلویزیون د شپې خبري خپرونې سره په مرکه کې وویل د بحثونو په پای کې د سوریې نوی واکمنانو په ټینګار سره ومنله چې دوی په دې پوه شوي او غواړي چې د ښځو د ونډې موضوع ته پام وکړي. بیربوک د خپل سفر په جریان کې چې کله وپوښتل شوه چې آیا دا به په نږدې راتلونکي کې د سوریې په وړاندې د بندیزونو لرې کولو ملاتړ وکړي، هغې وویل دا ډول ګام به په دې پورې اړه ولري چې سیاسي بهیر څنګه پرمخ ځي او بشري حقوق څرنګه تضمین کېدای شي. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو را وروسته د نږدې څلورو اونیو په ترڅ کې د محمد اشاره په مشۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیځو حکومتونو ورورو د سوریې له لومړي مشر محمد اشار سره تماسونه واړیکې نیولې دي که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره وو، بیا یې له داعش سره روابط وو، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لیست څخه لرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د تیر کال ورشتونو سره د ماهیانو فارمونه زیات شوی دي، خو فارم لرونکي وای چې د دې صنعت لا ودی او بهرنیو ماهیانو مخنیوي لپاره د مؤسساتو او حکومت ملاتړ ته اړتیا ده. د کندهار د کبانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په 2023 کال کې په دې ولایت کې 1025 د ماهیانو فارمونه موجود وو، خو څنګه شمیر 1023 ته لوړ شوی؟ تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالولیا او د غام کاران د یو کوچنی جال پمرسته ل یو نسبتا لوی فارم څخه ماهیان را باسي.
اضافه والی ځکوالی د اړتیا په جبه کې هوا یخیز کنن تیزل سره خرڅیز سبا.
عبدالولی چې د کندهار په جړی ولسوالی کې د ماهیان فارم لري وای هر کال له پاکستان څخه د کبانو چچان راوړي او دلته ترغټې دو ورسته پلوري. عبدالولی زیاتوی چې د محلي تولیداتو د ودې لپاره باید په کندهار کې د ماهیانو د نسل روزنی لپاره اړینې اسانتیاوی برابر سي، څو فارمونه د ځان بساینې مرحلې ته ورسیږي.
اوس په اصطلاح باندې زیات ماهیان چې د پاکستان سره زی زموږ د خپل ملک خپل افغانستان ماهیان په استعمال ورسیږي. کور چې چانه دې دسته خلک چې زمينه سازي ورته وسی مو دولت یو څه پاملرنه ورته وکي، یو څه موسسات چې زمينه سازي ورته وکي، یو څه کومکونه یو تاله ورته جوړ کړي، یو خوراک ور کړي، دا شی مې ورکړي نو بره به د پاکستان سره راځي نو خپل ملک مایل بموي، نو به ډیر شي اقتصادي به تمام سي او خپل ملک شي بموي.
د کندهار د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر محمد ابراهيم وايي په تیر کال کې د ورشتونو زیاتوالي د ماهیانو فارمونه په پاموړ ډول زیات کړي. دا غ په وینا د فارمونو شمیر له 125 څخه 120 ته ورسېږي. هغه زیاتوی که حکومت به مهار کړي نو د وطني ماهیانو نسل به زیات سي او بهرنیو ماهیانو ته به اړتیا پیدا نسي. محمد ابراهيم زیاتوی چې د فارمونو زیاتوالی نه یوازې د ځایي اقتصاد لپاره ګټور دی بلکې د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هم یو ښه سرچینه ده.
په کندهار کې تقریبا د تیر کال په پرتله ساش کال یو څه فارمونه اضافه شوی، وجه دا ده چې تیر کال شبرانونه وسوه او به د تیر کال پرتله تیر کال اضافه وي تر اوسه پورې. نو مې ستاسو که برانونه اوسې کال په کال به دا بیرته اضافه سي، هغه خلک به په کار اخته سي او د مایان پرمونه به هم ډیر سي. عمده غوښتنه مو د دولت څخه اوس دغه ده چې کډیمونه میانه بندونه غټ بندونه دغه ترجیح ورکړي، تر ټولو ته مخه باید اوبه مهار کړي. په اوس امکان دي ستا چې د مزکی د ستیو برا پورته سي لکه څنګه چې لاس کال مخ کې وبوي امید لرو چې بیرته غسي وبرا پورته سي او خلک پرمونه جوړ کی بیا خپل استفاده ځنیو کی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنیو بولګولو او مالداری ریاست مسولین وایي اوس مهال د یاد ولایت له فارمونو څخه د کبانو د غوښې 25% اړتیا پوره سوې ده. د یاد ریاست ویان محمد انیف حکمل وایي دوی پلان لري په کندهار کې د کبانو د ودې لپاره په راتلونکي کال کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماهیانو د نسل تولید خونه یا هچری جوړ کړي چې یاد هچری به په یوه میاشت کې د 15000 څخه تر 15000 پورې د ماهیانو د تولید ظرفیت ولري.
تقریبا 15% په فارمونو کې زیاتوالی راغلی دی چې په دغه فارمونو کې فوټیر کال موږ 125 فارمونه درلودل چې سش کال دغه فارمونه 102 فارمونه ته رسیدلي دي او دغه تر څنګ د شار 15% اړتیا پوره کوي. په کندهار کې د ماهیانو د فارم ماهیانو روزونکو لپاره یو شزیر داد چې په کندهار کې د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې یو غټه هچری یا د ماهیانو د نسل روزنی خونه جوړیږي چې دغه روزنی څخه به تقریبا د 15000 څخه تر 15000 کیلوګرام پورې ماهیان تولید شي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې په کندهار کې د مهال درې ډول ماهیان کراس، سلور او کامن روزل کیږي چې سش کال به د دې فارمونو څخه 2500 کیلوګرام د ماهیان غوښه تولید شي.
په کندهار کې د پروسه شکل رښتونو لعمله د کبانو د فارمونو شمیر لږ زیات شوی دی. بل په پروزګان ولایت کې د روان کال لومړنی رښتونه شوی چې کاروانګر ورته خوشاله دي. روزګارنی کاروانګر وای چې د دې رښتونو سره د وچکالۍ لعمله د ریدل فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل هیلی زرغونی شوی دی. جزئیات پر راپور کې
په اورزګان ولایت کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندۍ کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناکه ګامونه پورته کړي تر څو نه یوازې د اوبو د ضایاتو مخه ونیول سي بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډیر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډیر نا امید وه. سږ کال کې بارانونه ډیر کم وه او ګرسره بارانونه سوي نه وه. د اول وارو چې ډیر ښه خیشت باران وسو مسلمانان ډیر خوشحاله دي. موږ هم الحمدلله ډیر خوشحاله یو نه لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور داسې ډیر کارونه راته وکړي چې وطن ما باسي
خوشحاله یو او ډیر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه بارانو ډیر دغه او بل غشتنه د حکومت سره لرو چې مطلب دا د غاجان دم خرڅ تک شیر د ول فلن او بعد د جرت رجر کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي بلکې د کرنې د ودې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیر ښه نتیجه کوي ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي کچینې دي په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه خپله سیندونه دي هغه خپله کانالونه دي دا ټول د باران واورې په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنې کم بارانونه و واورې چې کیږي د هغه په واسطه باندې دا بیرته ډسچارج کیږي یعنې کوي کیږي مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله اکرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروندګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وچکالۍ ختمه
شي. اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا 80% برخه په کرنه او مالداری پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورښتونه د ژوند د بقا یوه مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملي کړي، نو د اروزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووځي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه شي.
پښتنمي بچی شوې لاند خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. صبیح الله مجاهد شمشاد خصوصي تلویزیون ته پرون وویل چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبان حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوال ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی شول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان له افغان طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیندونو د اوبو د عادي جریان مخنیوی دې نه کوي. اسماعیل بقایی پرون وویل د دواړو هیوادونو د روابطو ټینګښت او دوام متقابلو ګټو ته په درناوي ولاړ دی او له یو اړخیز اقداماتو باید ډډه وشي. په قیاسیات کړه چې د افغانستان او ایران ګډ سندونه چې له پیړیو راهیسې د دواړو هیوادونو د سمسورتیا سرچینې دي، باید د حقوقي اصل او دو اړخیزو معاهدو پر بنسټ مدیریت شي. طالبانو د ایران د دغه چارواکي پر تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو چې ایران ته د ورروانو سندونو اوبه په عادي ډول روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په چارواکي ویلي په هرو لسو افغانانو کې یوې په نشه یي موادو روښتی دی. د دغه وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې معین عبدالرحمن قاسمی پرون وویل اټکل دا دی چې په افغانستان کې به د معتادانو شمیر 4 میلیونه وي. د سوریې د اوسنیو واکمنانو دغه هیواد ته د لبنانیانو پر داخلېدو تازه محدودیتونه لګولي دي. فرانسې آژانس د لبنان یو شمېر چارواکو ویلي دي چې دا محدودیتونه وروسته له دې لګول شوي چې په وسلو له سنبالو سوریایانو سره سرحدي شخړه وشوه. دا له واک څخه د پخواني ولسمشر بشار الاسد تر پرزیدو وروسته د سوریې او لبنان ترمنځ په ډیپلوماتیک ډګر کې لومړی کړکېچ ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې پر جاپان د 3.8 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو د پلورلو موافقه تصویب کړه. د دې موافقې له مخې به جاپان ته چې په آسیا کې د واشنگتن له نږدې متحدانو ګڼل کیږي، له هوا څخه هوا ته ویشتل کیدونکي 2000 پرمختللي میزایل او د هغوی اړوند تجهیزات ورکړل شي. دغه موافقه باید د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا تصویب شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جنو باندې پسی برخه کې د دوه کلونو زده کړو له باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په وازی له جنو او ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای.
مونږ زنانه ډاکټر ولې ګره هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایل کنه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خیس وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا په سی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوی دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي. په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وځ شوی وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هوی پوري ورسوي.
نن پام دی اخلي خبرې کوم ملتي ام وکړي. قدر من ودونکو کو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري پسی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبان حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې خځینه ډاکټرانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پورې دي. پنځم صنف لکانو پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټ نشي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خوځو خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
یو بل افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغه څه اوس موجود نه دي. د دوی کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ شکولې د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پوري ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه خکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو. په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زموږ استاد ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنه نه. دا زه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپل میرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وي، خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پېښېده. دغه زما خپل میرمن اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړې وه دریم سمستر کې، چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید دي ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپینګیرې نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امیده دي، ډیر ناهلی دي لند خپل زخپل مثال درته وایم د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیت کې چې دغه دوه کلنو ان چې غش په ماته د کور نه زنګ ولا زم کور په نګرار کې د خپل کېم دلته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه بند شو ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به باندې ان شاء الله او اسی خلکو بافوا ګډه کړی په فیسبوک کې څوک دروغ وایي څوک دا کوي څوک دا کوي نه ان کې واقع ترته وایم چې منمن می ډېر مایوسه ان تر سهار پورې چې بیا ور سره خبرې په سهار ته بیا وکړي بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی ټول شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه ځکه چې ډېر ناامیده زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو د یو ځوان په صفت ډېر زیات ناامیده شو ما بس نور څه مې د وس نه کېده پکته هغه ته مې ډاډ ورکول شي نه ان شاء الله داسې مشکل ونی مې مهربانه دی شاید زر حل شي نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیری هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي ځکه چې دا زموږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي یوازې اوس په ښاري سیمو کې لکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي مثلا اوس فکر تازه ده یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پې تېرې بیا دغه اخذې دا فکر نه لري څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو مخفله د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ور سره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم هماغه وخت کې ما شروع کړ کله نظام سقوط شو هغه شونه یعنی بیخي هیڅ مې وزره نه غواړي چې نور مطالعه وکم یا درځه ما هیله چې زه باید ماستری وکم اند ډاکټرا تر ساته هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندې دي چې دا کار د پاره په خوشحالي سره ان یو سړی ورته یو هیله چې زه هیله تب ځان رسوم چې څومره وخت تیریږي ان د پاره سکال په نسبت سکال ان زه بیخي هغه د مطالعه سره چې کماله کوم زما د درس سره چې وا بیخي ان کلرته هم د صفر جه تر رسیدلې مخکې به ما کو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کول او خلاصول وبم اوس که وو درته عکس ولګم د دفتر کې را سره انځ شپه کتاب مې سي خې دي اخستې مې دي هیڅ مطالعه ته مزړه نه کیږي چې ما سره یو د ډاکټرا کم اهمیت ونه لري نو بیا خامخا په ځواني کې مې سکیږي نو غواړي چې نور زده کړو ځکه چې په یو ملک کې د پنسل بار زبې دومره تکلیف او ستونزې او د اپزان تیروم چې څه اهمیت نه لري راته
څومره په سختۍ مو مکتب ویلې پانتون مو ویلې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای را ورساوه
مکتب دوره کړته و هم د مکتب په دوره کې زما کلار زما ټولې مشرانې خويندې وي مشکلات ډېر زیات په طرفي سیمه پولیس والی کې اوسېدو هیڅ امکان نه و د دې بیا په ډېر مشکلات سره ابتدایا خونځې هم کلی کې به متوسطه په ولسوالۍ کې بیا همدې ښار ته رالو خو مشکلات ډېر زیات ډېر مشکلات سره یعنی کله ته وایم چې دومره واستوان نو چې ځان ته وتا کوم سو په ښار کې په مسجد کې په پاتې کې د خپل سبق کومایلو هغه نور سره پونتون دوره په ډېرو مشکلات سره د سې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې نه هارتې کړې بیا هم هلیوي نو غوښته چې خپل ځدا کوم د سې پیډو کوشش مو کو پونتون مو د پونتون نورسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم ما ویل چې ماستری نورسته د کړه به دا لري نورسته خپل وطن ته خدمت کوم او ونش ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پونتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره دا غوي مشکلات هغه سره په مټ کې ودرېدل او دا غوي نه لاسنیو کول یعنی قدرته ما چې په ډېر سختو شرایطو کې تر دې کاچې زکه خو وس چې هغه وختونه را دی دوه انما ته شي ځان ډیر زیات مې وسه کې مال کاش یک دومره تکلیف او سختۍ په ځان نه وته را کړې یو بل کیس به او شه مې تکړې نو د دې نه به ډیر خو د تعلیم د ټول یعنی کزه د تخپل هم د سې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټول هم د سې حال دی
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وایي چې دوی په یوازې ځان لکه ځینار ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولای ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی هغه په پایل کې په دې غږیږي چې دا خپل څه ډول او له کوم ستونزو سره ډاکټر شو
زما علاقه وه البته زه د سیمه ماحول کې هم
ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم زما او نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړ کنه نږدې و هغه د ډاکټرانو و هغه زمان ما سره و کنه مکتب کې نو ماته ډېر خوند راکړ بس علاقه زما پیدا شوه دې سره
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل
کوشش د سینې د چې یو څوک استعداد نه لري دا په دې معنی نه ده نو هر سره چې کوشش وکي هغه استعداد پیدا کولای شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید ترڅنګ ورسره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هیڅکله نه پیدا کیږي
د سره ته ویلای شي کله چې تاسو زده کړې کولای کنه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګی کولای سوای نسوم کولای کار مم کاو درس مول وسته که یوازې کار وکاو
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې بس و اتلس غړي پامیل امر په غاړه و اقتصاد خو خراب و خو ما دې تر څنګ کار کولو بعد له وخته مې به مکتب تطلم سار کې هغه نه چراغلم به کار کولو دا راتلم کور کې مې درس وایلو نو معمول انداز تر اخر دې تب پورې ما کار کړی دی ما له کوره پیسې نه دی اخیستی نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم کار باندې روان چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب و که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات و کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا به کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي
چې اقتصاد ښه نه وي څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د اوچا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي ته نور ګورې خپل ځان ګورې مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغز هم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتې تر څو ښه درس زده کړی سوی
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم هغه علاقه مې وه هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی شي که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نه شي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی موږ اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس موږ شاید سالور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت دی دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي ډېر زیات هر شی ضرورت دی
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفت کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ له خپلو تجربو راتوئ
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران دی او بل سره ډیر نږدې هغه لري که اړیکه لري د دې په ملتیا سره موږ تشخیص ته رسیدلی شو او زموږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي یعنی لکه نوکو ورای ډیر زیات لازم دی ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل
بله تاسو کار شروع که تاسو سره تابان ښځینه کار
کارکونکو مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بخي په نیست باندې حساب سولې دغه دوو حالتونو توپیر راتوې که څام د توپیر روښانه د ټول خلک پیږي مګر افغانستان وضعیت په کتلو سره دا لازم نه چې موږ تاسو بار بار په دې باندې خبري وکړو خلک لڅ ډول زیانو سره مخ دي په سی برخه کې دغه دوه دورې راته پرتلکه هغه وخت تاسو سره انجنونو کار کاوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې انجن نه وي هغه دوی نه راتللي فرق را توی دیدو دو وقتونو
نو طبعا تاس تا معلومات ته چه افغانستان خال کوشش کوی چه زنانه دکتری تا دخپل طول مشکلات تو وی اغا وقت دیر راحت تا بو زنانه دکتر بچه راغلا اغی تا بومون زنانه دکتر رو ولی کرا اغی سر بی طول دا خپل تاریخ چه دا هستری دا بی طول ور تو وی لکنه نو اس دا سی وی چه مشکلات دیر دی تاریخ چه نیم پاتیشی یا بی خیص وانو ورو مون تشخیص تا نرسیگو فرق دغه ده
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلې ده ډاکټرې سوي دي نرسې سوي دي قابلې سوي دي مګر اوس دوی خپل کار نشي کولای دغه وضعیت څومره ځورونکې دی
ډېر زیات ځورونکې ده باور وکړه چې د انسټیټیوټونو چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشاله وه چې ما اول پوزیشن اخسته ده ما خام کی خبریږي چې نور بند شو او اخری سیمستر وو نو ډیر زیات وزور ولم ډیر زیات
د دې کار آینده تاسو سره کومینه کدام دسی دوام وکه
آینده یې تیار ده آینده یې تیار ده مریض به دغه سرګردانه ګرځي یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي ولې چې دلته خو انجن ته دوی خپل هغه کومه د ناروغي تاریخچه چې سړیانو ته نشي ویل چې خزینه ډاکټر نه وي دا مشکلات ډیر وي او خپل د افغانستان خلک هغه د سیو مرست چې هغه نه غوړي چې هغه ناروغي ډاکټر وزي چې زنانه نه وي نو مشکلات خو ډیر زیات دي
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غونډه او مملکت کې چې ګڼ کسان سیم راستړتیا لري مګر طالب حکومت نه پریږدي چې غوته د مرستې ورسیږي خپل احساس درته وایي چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي آیا کار ترې سم دوام ورکولای شي آیا فکر دې رسیږي چې مریض سم ماینه کې
د حالات ډیر ځورونکي دي او ډیر می ځوروي هغه د سیو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش ورهنه کولای چې ورته وي خلی نو په هغه حالات کې موږ ډیر ځوريګو چې کاش شمون سره همکارانی وای یا د ټپو برخه کې خې مسلکی ډاکټرانی وای تعداد مناسب وای او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوی نو اوب ډیره بهتره و نه دا چې هر وخت د غمریزان هم زوريږي او مونږ هم زوريګو حالات ډیر زورون کړي نه خو معلومه خبره ده
ک وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت شوی و څومره پانتونونو کې انجنونو درسونه ویلي طبابت برخه ترغلي وي څومره موږ تاسو د پیشرفت خاطر وانو که په غلک خبرې راته وکي
جمهوریت وخت کې ډیر پیشرفت شوی و د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواده و د جمهوریت پر اترو سره ډیر خلک سواد مخه وکړه ډیر خلک تعلیم یافته شو پی ایچ ډی انو خلک وکړي ماسټری ته هند ته یو ځای ته بل ځای ته خو خلکو ډیر پیشرفت وکړو او انجنې په لوړ تعداد سره کوو ایم چې موږ چې کله په سنف کې وو نو 50-50 یو سیم د الکانو چې وو 50 نفر وو همدغه سیر په بل سنف کې وو 80 نفر خزینه محصلین وي جمهوریت په وخت کې دا ټول سمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت دی وخت
یعنی اوس هغه دوی نس کوي چې راشي کار وکي
نه نه هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نو غواړي چې تعلیم وکړي غواړي چې تعلیم څه فائدہ ما ته څه راکول شي دا نور ځوانان چې سواد کړي دي بیکار ګرځي نو ما ته به څه راکې تعلیم ولی کار نه کوم ولی نظم په کچا کیلارو خارج ته نظم ولی پیسې نه ګټم نو تعلیم ته خلکو مخ نه ده کړی
ډاکټر صاحب که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته واګ نه نیسي چې خپل غواړي هغه کوي تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفات دوی ته به څه ویل ولري چې پری دي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي تاسو وینا به څه وي
زما وینا به دوی ته دا وی چې اول خو کوشش وکوي چې نور نړې سره ځان عیار کوي نور خلک هم د جنگونو نستړي شوي دي کبي داسې نه کوي او په خپل خرس باروي بیا د لوت پنداسي وکي چې رسیدګي نشي کولای افغانستان پری دي یو چاته دی ولکه خلک د نه زوروي نور
bale نړیوال ټولنه نه تاسو څغوري چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک دغه وضعیت نه لکه موږ تاسو خبرې پی وکړلې لدینه وژغورل شي
نړیوال ټولنه نه زموږ غوښتنه ده لطفا چې افغانستان خلک د امدي نړیوال ټولنه د حالت ترسولې دي نړیوال ټولنه سی یو کار وکي چې د افغانستان خلک دي نو وژغوري دا ټول عوامل چې ودی دي درا سره هم دی راوست نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې د افغانستان خلک ته نجات ورکي او د خلکو نه پامان کړي او ورسره د افغانستان خلک نور د حالت وژغوري.
درنو دوستانو دا و دې اونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د هوا مرغانو وامړی ما د حال د وطن راوړی ما ککڑی غاڑے کوا ما مراو پخلا کوا ما مراور پخلا کوا ما سفر جوب جانان پر کوٹا سرادا سی دا دنیا گاٹا سرادا سی دا دنیا گاٹا بیتا دی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا سرٹ کرائی سے رشکار سیلا مگڑنج بل چائے
بلتون دا دو بل مردی زما پرستر گو فارا بردی زما پرستر گو فارا بردی کبن رازی مو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا زمای هم نیوالی سردی غم یکڑ پشڑو نا دی غم یکڑ پشڑو